پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه ده غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم، تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کندهار کې دی. دی د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق له کورنۍ سره د غمشریکۍ په خاطر دغه ولایت ته تللی دی. نور مهم مسائل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د فرشتې جلال زینه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو.
د افغانستان ولسمشر په کندهار کې د چک جمهوریت پوځ تایید کړ چې یو عسکر په هرات کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو کې وژل شوی. د امریکا د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي دی به په سعودي عربستان کې د پانګونې په اړه په هغه نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړي چې نورو هیوادونو تحریم کړی دی. خبر نو اورید. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار کندهار ته ورسید. ارګوایی چې کندهار ته شاغلی غنی د سفر هدف د کندهار د وجلسوي امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق څخه زیله کورنۍ خپلوانو او د کندهار له ولس سره غم شریکی ده. د کندهار امنیه قمندان او د امنیت رئیس تیرونی دی و واستوال په حمله کې و وجلسو او والی سخت زخمی سو. د حمله مسؤلیت واستوالو طالبانو واخیست. په دې اړه به وروسته په خبرونه کې نور جزئیات واوري. د چک جمهوریت پوځ تایید کړ چې یو عسکر په هرات کې په ډزو کې پرون وژل شوی دی. د ناټو تړون په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې د دوی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې په هرات کې د یو افغان سرتیري په ډزو کې د غوث ملاتړ ماموریت یو عسکر وژل شوی او دوه زخمیان شوي دي. د چک جمهوریت پوځ نن ویلي چې درې سره سرتیري د دوی دي. د چک جمهوریت پوځ وایي چې زخمي سرتیري چې هغوی هم د چک جمهوریت د علاج لپاره په بګرام کې پوځي روغتون ته استول شوي دي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د هغوی یوه ویاند ویلي چې دا حمله د دې ډلې یو غړي وحیدالله ننګراري کړې ده. د روسیه او پاکستان پوځونو په خیبر پښتونخوا کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. په دې تمرینونو کې 200 روسي پوځیان ونډه لري. د روسیه او د پاکستان پوځ له 2014 میلادي کال راهیسې د دوستۍ په نوم ګډ پوځي تمرینونه کوي. دغه پوځي تمرینونه په کال کې یو وار کېږي. د پاکستان خبری رسنۍ وایي چې تازه پیل شوي پوځي تمرینونه به د نومبر د میاشتې تر څلورمې پورې دوام وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې دی به په سعودي عربستان کې د پانګونې په اړه په هغه نړیوال کنفرانس کې ګډون کوي چې نورو هیوادونو تحریم کړی دی. عمران خان ویلي چې هیواد یې له سعودي عربستانه د پور تمه لري، ځکه په دې غونډه کې ګډون کوي. هغه پرون د منځني ختیځ له یوې خبري رسنۍ سره په امریکا کې ویلي چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ده هدف دا دی چې د 210 میلیونو وګړو لرونکي هیواد لپاره پور راغونډ کړي. عمران خان زیاته کړې چې که پاکستان له خپلو دوستو هیوادونو یا د پیسو له نړیوال صندوق څخه پور وانخلي، نو په راتلونکو دوو یا دریو میاشتو کې به د خپلو پورونو د خدماتو او وارداتو د پرې کولو لپاره د بهرنیو اسعارو کافي زیرمونه لري. د نړۍ نورو هیوادونو په سعودي عربستان کې د پانګونې کنفرانس په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د ریاد د مخالف خبریال جمال خاشقچی د وژل کېدو په وړاندې د اعتراض په دود تحریم کړی دی. د پاکستان صدر اعظم وویل چې د خاشقجي پر مړینه خواشینی شوی، خو زیاته یې کړه چې په دې اړه د سعودي عربستان د حکومت وضاحت ته منتظر دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي لا هم هغو توضیحاتو نه دی قانع کړی چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو د قضیې په اړه یې له سعودي چارواکو څخه اورېدلی دي. خو ترامپ په عین حال کې ویلي چې نه غواړي د سعودي عربستان پانګونه له لاسه ورکړي. نه 50 کلن جمال خاشقچی د اکتوبر په 2 نیټه د ضروری اسنادو لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ورغی او له هغه راهیسې بې درکه دی. خو ریاد د شنبه پر ورځ تایید کړ چې هغه د قونسلګری په منځ کې په فزیکي شخړه کې وژل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالان ته وویل چې هغو خبرو چې د تر اوسه اورېدلې دي نه دی قانع کړی، او زیاته یې کړه چې پرون یې د سعودي عربستان له ولیعهد سره د خاشقجي د قتل په اړه خبرې کړې دي. ترامپ که څام څرګند کړ چې نه غواړي په امریکا کې د سعودي پنګونې له لاس ورکړي، ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات به د دې پیښې حقیقت معلوم کړي. او د چین حکومت نن د نړۍ تر ټولو اوږد سمندري پل افتتاح کړ. د سمندر پر سر دا پل هانګ کانګ د چین له اصلي خاورې سره نښلوي. پر دې پله تقریبا لس کاله کار وسو. د چین ولسمشر نن د پله د پرانیستلو په مراسمو کې ګډون درلود. دا پل تقریبا 55 کیلومتره طول یا اوږدوالی لري او په چین کې اساسي بندرونه چې هانګ کانګ، مکاوی او ژوهای دي سره نښلوي. دا پل به د موټرو لپاره د اکتوبر په 24مه پرانیستل سي. چینایانو دا پل داسې کلک جوړ کړی چې د هر ډول ستر توپان او زلزلې په وړاندې مقاوم دی او تقریبا 4,000 ټنه فولاد یې پکې کارولي دي. تر پله لاندې د سمندر په منځ کې د ریل ګاډي تونل هم جوړ سوی دی او تقریبا 40 میلیارد ډالر ورباندې مصرف سوي دي.
خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار کې د کندهار د پخواني وژل شوي قمندان جنرال رازق له کورنۍ او مشرانو سره د غمشریکۍ په هدف دغه ولایت تللی کارپوهان څه وایي چې د سفر به څومره اغېز ولري؟
د رئیس جمهور اوسنی تک و کندهار ته اړین و. د یوه طرفه څخه د جنرال عبدالرازق کورنۍ حکومتي چارواکو د کندهار ولس ته یو ډاډګیرنه وه.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو په خاطر د جدي سرغړونو په اړه شکایتونه ترلاسه کړي او خلک لا هم کولی شي چې شکایتونه ثبت کړي.
د سه شنبې په ورځ د شپې په 12:00 بجو پورې خلک کولی شي چې خپل شکایتونه په مرکز او ولایاتو کې د شکایتو د کمیسیون په دفترونو کې ثبت کړي.
او په استانبول کې د عربستان په کنسولګری کې د وژل شوي سعودي خبریال جمال خاشقجي قضیه د سعودي د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې یو پلټونکی ټیم یې ټاکلی څو قضیه بیخي سپینه کړي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دونکو دی. راز لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن کندهار ته تللی دی. ښاغلی غنی د کندهار د پخواني امنی قمندان جنرال عبدالرازق له کورنۍ سره د غمشریکۍ په خاطر دغه سفر کړی. هغه به د جنرال له کورنۍ سربیره د کندهار له مشرانو او سپینګیرو سره هم وګوري. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی همدا شېبه له کندهاره د ټلیفون پر ژوندۍ کرښه له موږ سره دی. رښتینی صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. ولسمشر 2 بجې کندهار ته ورسېد او تروسه پوری کوم کارونه کړی؟
سنګزی صاحب، ډیر زیاته مننه. تاسو اوریدونکو ته سلام. ولسمشر محمد اشرف غنی نن غرمه 12:30 کې کندهار ته ورسېدی او د ولسمشر سره په دې سفر کې د کابینې شمیر غړي هم شامل دي. ولسمشر لمړی خرکی شریف ته لاړ او هلته د دعا وکړه. تر هغه وروسته ولسمشر د کندهار د پخواني امنی کمانډان جنرال عبدالرازق خبر تر اغلی او ولسمشر دلته د مطبعات په حضور کې یوازې دعا د دعا لاسونه پورته کړل او وایي ونه کړه. متکثوی چې د دې ورسره البته اوس ولسمشر د کندهار دولتي میلمستون ته یوړل شو. البته منډیګک ماڼۍ ته هلته به د جنرال عبدالرازق کورنۍ د غړو، قومي مشرانو او خلکو سره وګوري او تاکثوی چې ولسمشر هلته وینا وکړي. البته موږ ته وویل چې د رسنیو له حضور پرته واورول سي او تر اوسه چارواکو د ولسمشر د وینا په اړه معلومات هم نه دي ورکړي.
څه ویل کېدل چې ولسمشر به څه وایي؟ داسې مخکې څه نه معلوم سوي.
یوازې د ولسمشر د سفر د هدف په اړه تر دې مخکې البته نن سهار او تېر شپه د کندهار ځایي چارواکو خبري اعلان ته یوازې د سفر هدف چې لکه تاسو یادونه وکړه د کمانډان عبدالرازق د کورنۍ سره غمشریکي او د هغه په پاتیه کې ګډون کول وو.
ولسمشر وروسته له هغه کندهار ته ولاړ نن چې دولتي پلاوی پلټنې فکر کوم هلته وکړلې او بیا وروسته له هغه ولسمشر ورغی د جنرال رازق د قضیه په اړه باندې.
بله تیر ورځ ولسمشر د یو فرمان په اساس د کمانډان راځي کرور تعدین د کندهار د امنیت کمانډان په توګه وټاکه. البته امهاله د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس معصوم سانیزم کانفرنس لو دی هغه ویل چې د کندهار د ولایت مقام په پیښه کې البته پیشه د پولی هغه اړ پلان سوی ده او حمله کوونکي سره 15 دقیقې مخکې تر حملې خبرې سوي دي 2.5 دقیقې او د پولی دغه اړ د دغه حملې امر ورکول سوی. البته ثاني کې وویل چې د پیشه په تړاو 15 کسان نیول سوي دي چې اوس تر تحقیقات لاندې دي.
ډیره مننه کوم صادق رښتینی او د ازادي راډیو خبريال له کندهار له موږ سره خبرې کولې. ولسمشر اشرف غني په کندهار کې دی، هغه د خرقه شریف ته تللی دی، هلته د جنرال رازق قبر لیدلی، همدارنګه یوازې خبريالانو سره لیدلی دی خو خبرې نه دي کړې. د اوس د منډیګک په دولتي ماڼۍ کې دی، هلته د کندهار د وژل شوي پخواني امنیه قومندان جنرال رازق له کورنۍ او مشرانو سره ګوري او تمه ده هملته وینا وکړي خو رسنیو ته دعوت نه دی ورکړی. د کندهار ته د ولسمشر د سفر اهمیت به څه وي او کوم مسایل به یادیږي، څومره دغه سفر اغیز کولی شي، په دې اړه د پوځي چارو او سیاسي چارو له کارپو باري آر اس سره نسیم شفق مرکه کړې ده.
زه فکر کوم چې د رئیس جمهور اوسنی تک وکنده ته اړین وو. تاسو ته معلومه ده چې په کندهار کې یو لوی تروریستي واقع وسوله چې د هغه په پایله کې د کندهار مهم شخصیتونه یا چارواکي تر برید لاندې راغله. واقعا دا په مملکت کې یو مهم او د پام وړ موضوع ده. د بل طرف څخه د په کندهار کې څو اړینې موضوع وي. یو دا چې د جنرال رازق د مرګ تسلیت مراتب هلته
جناب عارف ما غوښتل چې همدغه پوښتنه وکړم چې تاسو یادونه وکړه چې د جمهور رئیس تاک ډیر اړین او مهم په دغه شرایطو کې کندهار ته، نو څه مهم مسایل دی اجنډا وي به چې رئیس جمهور به په غو باندې ډیر تمرکز کوي؟
دلته یو د یو طرف څخه د جنرال عبدالرزاق کورنۍ او حکومتي چارواکو د کندهار ولست یو ډاډګیرنه وه د هغه د شهادت په رابطه. د بل طرف څخه په کندهار کې د جنرال عبدالرزاق د منځه تګ او د رئیس امنیت ملي د منځه تګ او د والي زخمي کېدل یو تشه په کندهار کې رامنځته کړه، یا یو سیاسی او نظامی نازک حالات رامنځته کړي. د دې لپاره هم ولسمشر شاید لازمه ګڼلی وي چې هلته په دې حق د حکومت د بیا احیا او د چارواکو پر ځای کولو او نورو سیاسي حالاتو ته توجه د قومي مشرانو سره کتل. دا ټول هغه شان و چې د
بله. نو آرس صاحب، تاسو هم په جریان کې است چې د جنرال عبدالرزاق ورور تدین خان د قندهار د امنیت قومندان د سرپرست په توګه ټاکل سوی، دغه څومره مؤثریت لري؟ آیا دا ښه اقدام وکړ څنګه؟
زه فکر کوم چې په اوسنی دستي مقطع کې چې حالات په کلی په کندهار کې یو بل رنگ خپل کړی دی، سیاسي حالات په دغه اوسنی حال کې د ځینو احساساتو د په نظر کې نیولو لپاره دا ګام ښه ګام پورته شو، دا پر وخت باندې یو اما د کندهار راتلونکي ته د هغه ځای پوځي او سیاسي جوړښت نور هم عمیق فکر پکار دی چې هغه حکومت او حکومتداري ده، حکومت او حکومتداري کې آینده کې نور هم داسې کېدلی شي چې ځینې بې ځایه او ځینې پر ځای شي.
د پوځي او سیاسي چارو له کارپو باري آر اس سره خبرې واورېدې. هغه کندهار ته د ولسمشر سفر مثبت وباله، ویل چې اړینه ده چې د اوسنیو شرایطو د ښه کېدو په نوروسته د کندهار وضعیت ته هم جدي پاملرنه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسام اکرام الله اکرام ته غوږ دوچې د اقتصاد نړۍ خبرونه ویلي.
د هرات د معدن او صنایع خونوي په روان کال کې په دې ولایت کې د صنعت په ځنګړي ډول د خوراکي موادو د تولید په برخه کې پرمختګونه شوي دي. د دې خونې رئیس حمید الله خادم نن ازادي راډیو ته وویل چې د غیر الکولي مشروبات او لبنیاتو په تولید کې تغیرات راغلي چې د تولیداتو کچه هم ورسره لوړه شوې ده. نوموړي همداشان وویل چې د مرمرو د ډبرو د پروسس د پلاستیکي پایپونو او دوا جوړونې په برخه کې هم پرمختګونه شوي چې په دې ولایت کې د بیکاری کچه راټیټه کړې او د پابریکو په وایدو کې زیاتوالی راوسته دي. خو دی وایي چې په ایران د نړیوالې ټولنې د بندیزونو له امله د دې ولایت فابریکا لرونکي د خامو موادو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلین وایي په دې ولایت کې د سړو خونو نه موجودیت د مڼو باغلرونکو اندیښمن کړی دي. دوی همدا شان وایي نورو هیوادونو ته د دې ولایت د مڼو د حاصلاتو صادراتو ته هم زمينه نه ده برابر شوې. د دغه خونی مسؤل نصیر لمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د دې ولایت د مڼو حاصلات له 60000 ټنو څخه 25000 ټنو ته لوړ شوې دي، خو د سړو خونو نه موجودیت لامل شوی چې په زیات اندازه مڼې خرابې او لمنځلاړې شي. خاغلی لمیار وایي د سلی د یاد ولایت بغلرون کې اندیښمن کړي او له حکومت غواړي چې حاصلاتو ته د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي. نو موړ وایي چې په 13 کې به هر کال 15 نه تر 60000 ټن مڼو پوري پاکستان ته صادرېدل، خو سږ کال یاد هیواد هم اجازه نه ورکوي چې دغه هیواد ته د مڼو صادرات وشي. هڅه مو کړه په دې برخه کې د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت نظر هم واخلو، خو ونه توانیدو. او نن د کابل په بازارونو کې پومدا ډول د ځینو خوراکي توکو بای یو بوجي قزاقي وړو 1400 خپانی، د بوري یو 50 کیلو بوجي 1100 افغانۍ، د وریجو یو درنی منی بوجي 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول په 500 او 1 لیټر ډیزل په 500 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 پېته بوله، یو یورو 15 افغانۍ 80 بوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 80 افغانۍ، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1502 افغانۍ.
اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر نن وویل هیواد یې په استانبول کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه بشپړه پلټنو ته ژمن دی. سعودي عربستان ترکیې ته یو ټیم لیږلی چې د دې قضیې په اړه پلټنې وکړي. په دې اړه باندې ملالۍ بشیر جزئیات راټول کړي، همداسې به راسره په سټوډیو کې دی. ملالۍ، دا ټیم چې ترکیې ته لیږل شوی له ترکانو سره به یوځای کار کوي که ځان ته به لګیا وي؟
ستانکزی صاحب، سعودي عربستان چې ترکیې ته یو پلټونکی ټیم لیږلی دی، هغه به له ترکانو سره یو ځای کار کوي او په ګډه به د جوبیر په وینا د خاشقجي د وژنې په اړه شواهد راټولوي. عادل الجوبیر دا خبرې په انډونیزیا کې دغه هیواد ته د رسمي سفر پر مهال یوې خبري غونډې ته وکړې. ده ویلي دوی ژمن دي چې باید تحقیقات بشپړ وي او حقیقت افشا سي، او هغوی چې د دې قضیې مسؤلیت پر غاړه لري باید مجازات سي. ده ویل چې هیواد یې پر دې هم کار کوي چې دا وړ کار باید هیڅکله تکرار نه سي.
پاول کی سعودي عربستان ویلی و چې خاشقجي په استانبول کې کنسولګری وتل دی، بیا ورسته تایید کړل چې نه دی، د شخړې په نتیجه کې له چارواکو سره هلته وژل شوی دی. دغو تشریحاتو څه ډول انتقادونه رامنځته کړل؟
بلې، وستانکزی صاحب، سعودي عربستان لکه تاسو چې ویل د خاشقجي د وژل کېدو د تورونو دردولو ترڅنګ دا هم ویلي و چې خاشقجي په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې د فزیکي شخړې پر مهال مړ شوی دی. خو نړیوالو پر دغه خبره سخت انتقادونه وکړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبه په ورځ د سعودي عربستان له شهزاده محمد بن سلمان سره تلیفوني خبرې وکړې، خو د ویل چې دی اوس هم د هغه څه په اړه ډاډه نه دی چې د دې وژنې اړوند ورته وویل سول. ترکي چارواکو ویلي و چې خاشقجي د سعودي په کنسلګری کې د نن د دې هیواد د ایجنټانو لخوا وژل شوی او بدن یې ټوټې کړای شوی و. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دی به د پلټنو نتایج نن سه شنبه د خپلې وینا پر مهال اعلان کړي. د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر چې البته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر دی، ویلي چې د دې قضیه په تړاو 13 کسان نیول شوي او شپږ لوړپوړي دولتي چارواکي له دندو ګوښه کړای شوي دي او پلټنې ورڅخه روانې دي. د دوشنبه په ورځ الجوبیر د انډونیزیا له ولسمشر جوکو ویدودو سره وکتل. ویدودو د خاشقجي په قضیه کې د شفافو او بشپړو پلټنو غوښتنه وکړه. د یادونه ورده چې خاشوقچی له واشنگتن پوسټ سره خبريال وو او د سعودي عربستان د مشرتابه سخت منتقد وو. د 2 اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته د ځینو اسنادو لپاره ورغلی وو خو بیرته نه راوتلی.
ډیره مننه کوم ملالی بشیر. وو مو ریدل چې د سعودي د بهرنی چار وزیر عادل جبیر ویل دی د جمال خاشوقجی د قضیه د پلټنې لپاره یو ټیم ترکیه ته لیږلی څو دغه د مړینې په اړه باندې بشپړ اسناد راټول کړي. جمال خاشوقجی په استانبول کې د سعودي په کنسولګری کې وژل شوی دی او سخت نړیوال خبرګونونه راپارولې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم راځو یوې مرکې ته چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له یوې غړې سره مو کړې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په ترڅ کې د جدي سرغړونو په اړه شکایتونه ترلاسه کړي. دې کمیسیون ته د شکایتونو د استولو بهیر د قانون له مخې تر 48 ساعتونو پورې دوام کوي. له دې مخکې کورونا او نړیوالو تارونکو هم ویلي وو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ګډوډي او سرغړونې خورا زیاتې وي. احمد تکل د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مرستیالې همیرا حقمل سره مرکه کړي. میرمن حقمل د مرکې په پایل کې د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو لپاره د پاتې وخت پاړه معلومات ورکوي.
مطابق له قانون خلک اول شي چې وروسته د ټاکنو نه په 48 ساعتونو کې خپل شکایت د انتخاباتو د پروسې نه ثبت کړي. د سه شنبه په ورځ د شپې په 12 بجو پورې خلک اول شي چې خپل شکایتونه په مرکز او ولایاتو کې د شکایتو د کمیسیون په دفترونو کې ثبت کړي.
تر اوسه پورې څومره شکایتونه تاسو ترلاسه کړي؟
یو هغه شکایتونه وو چې د ټاکنو په دوه ورځو کې درلودل چې شمیر یې شپږ زرو شکایتونه ترسیدلی دی. او یو هم هغه شکایتونه دي چې نن په ټول افغانستان کې ترلاسه شوي دي چې د هغو شمیر هم تقریبا په 100 شکایتونه دي چې شاید شمیر یې تر زرو هم اوچت شوی وي.
په دې شکایتونو کې داسې جدي موارد هم شته چې په زیات شمېر د رایو د باطلېدو احتمال رامنځته کړي؟
بله متاسفانه په بعضو ولایتو کې شکایتونه ډېر جدي دي او کېدلی شي چې وروسته د شکایتونو د څېړنې او هغو ته د رسیدګۍ په نتیجه کې د بعضو حوزو نتایج د انتخابات ابطال یا باطل شي او په نتیجه کې به یې موږ د ساکنو د کمیسیون وغواړو چې په هغو حوزه کې بیرته مجددا انتخابات ترسره کړي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله همیرا حقمل وایي توضیحات ورکړل. وی ویل چې نن ورځ هم کولای شي خلک شکایتونه ثبت کړي. دوی سره د دې خبره څه باندې شپږ زره شکایتونه ورسېدلي او کېدای شي په ځینو حوزو کې د انتخاباتو نتیجه باطله شي او د ټاکنو کمیسیون باید له سره هلته انتخابات وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کابل د نن چاپ د مطبوعاتو په اړه باندې تبصره اجمل تورمان لوستی.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د غنو نورو مسایلو ترڅنګ د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه لیکلی دی. ویسه خپلواک ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلی چې د افغانستان د میډیا امنیت رئیس معصوم ستانکزی وایي چې پر جنرال عبدالرزاق برید د ډیورن له کرخې هاخوا پلان شوی و. په مطلب کې راغلی ستانکزی که څه هم ښکاره د کوم هیواد نوم وانخیست خو ظاهرا اشاره پاکستان ته وه. د ملي امنیت رئیس په حواله دا هم راغلی چې حمله کوونکي له حملې 15 دقیقې مخکې له پولې هاخوا 2.5 دقیقې په تلیفون خبرې کړې او د حملې دستور یې اخیستی دی. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د افغانستان د امنیت رئیس ویلي له هغه هیواد سره به خبرې وکړي کوم چې دغه حمله پکې طرحه شوي څو مسؤول کسان دوی ته وروسپاري. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا د موضوع په اړه د پخوانی امنیت رئیس په حواله لیکلي دي. دنیا لیکي چې رحمت الله نبیل ویلي د جنرال رازق ترور د پاکستان استخباراتي شبکې آی ایس آی ته د نږدې کسان لخوا شوی او یاد کس د آی ایس آی په مرکزونو کې روزل شوی و. په مطلب کې د ښاغلي نبیل په حواله دا هم راغلی چې د سرچینو پر بنسټ د جنرال رازق وژونکي د الحمزه په نوم د انتحاري عملو په روزنیز مرکز کې روزل شوی و چې دا مرکز د تاجمیر جواد مشهور په مولوی ذبی الله تر مستقیمې څارنې لاندې دی او نوموړی له آی ایس آی سره نږدې اړیکې لري. سرخط پلواکی ورځپاڼې بیا د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، آیا حکومت د دغه پیښې د حقیقت موندنې توان لري؟ په مطلب کې وړاندې راغلي چې حکومت د خپلو دروغجنو وعدو په دوام بیا هم وعده وکړه چې د جنرال عبدالرازق د وژل کېدو قضیه به څېړل کېږي او په دې تړاو راپورته شوې پوښتنې به ځوابېږي. هغه وعده چې د مطلب د لیکونکي په خبره په وار وار تکرار شوې خو نتیجه ترې نه ده راوتې. ورځپاڼې لیکلي چې خلک هم په دا شان وعدو اوس بې باوره شوي او کله واقعیت نه سترګې پټې نه شي نو د دغې پیښې د تیارو خواوو روښانه کول د حکومت په توان کې نه دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په اړه یوه مقاله چاپ کړې ده. لیکوال لیکي، ویل کېږي چې دا غونډه داسې وه چې یوه کورني سرتیري هم اجازه نه درلوده چې له وسلې سره امنیتي محدودې ته وردنه نه شي. بیا نو څنګه د طالبانو نفوذي کس وشول کولای چې په جنرال رازق ډزې وکړي؟ په مطلب کې وړاندې راغلي، په ډېر احتمال سره چې د طالبانو نفوذي کس د یو لوړ پوړي دولتي چارواکي لخوا په دنده ګمارل شوی وي چې د لیکوال په باور دا چارواکي کېدای شي یو وزیر یا یو والی وي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د جنرال رازق ورور تادین خان اڅکزی د کندهار سرپرست امنیه قمندان وټاکل شو. په مطلب کې راغلي چې نوموړی تېره ورځ د کورنیو چارو وزارت د مرستیال جانان بارکزي لخوا معرفي شو.
ازادي راډیو ته غوږ استاد د راډیو په ټوله افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شي د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه باندې په ژوندۍ توګه په ټوله نړۍ کې واوري.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. شاهزادان ابنایم د کنر ولایت څخه دا چې کومې ټاکنې وشولې د ولسی جرګې لپاره، دلته خو چې موږ په مونږ په کنر ولایت کې بعضي وکیل صاحب د رای محل ته راغلي او خلکو ته اشاره کولې چې ما ته رای راکا، بعضي کې پوزېټیو چې هغه په پیسې ورکولې. دلته موږ نه د دلته په داخل د مرکز کې هغه چې د نمندانو لپاره جنکیانې تربیه شوې وي، خځه خو ساده دي، بس زر زر روپۍ دو دو زر روپۍ ورکولې. او ساده خو زبانه به وتبهل چې کوم ځکه چې تعالی موږ تکمار وکړو د بل وکیلونو یا هغه په دخل وکیل په نفه باندې رای استعمال کړه. آیا دا رای به د قرنټین په لور باندې لاړ شي او کلاړ باندې شي؟
السلام علیکم. زه سمیع الله سمیان د ایلمند والا صدافې رام پریزم. زه تاسو د ټاکنو په وړاندې دا یو شکایت لرم. آیا دا ایلمند خو سم نیمه ایلمندانو خو ټاکنې رای نه کړې و؟ یا طالبانو د خاصه لارې پر باندې یا حکومت معنا سامنے پریشور حکومت کی پوسو باندې تلاشی کول نو چې رائے نه جوړ کړی. آیا دا هو د پولیس خاصه ضرورت کیږي؟ نو وایي چې حکومت خپل ومن نه چې هر موږ سم نه کړی ورته پاکي و ضرورت یم د عام ولس نه دا شی باندې صدا غشتن چې د خلک و ضرورت نه خنن. بلې، السلام علیکم. دا محب الله محبت ما له هلمند ولایت مرکز لشکرګانه. خو په نومي ورځ چې ټاکنی د و بجو څخه دوی ویلي وو چې شروع کیږي، به خو متاسفانه چې هغه سونه سوله د بایومتریک سیستم کې ځینې ستونزې وې، خو بیا هم د 12 بجو یا 2 بجې په شاوخوا باندې پیل شولې چې د ماښام تر اتو بجو دوام درلودي او په ښه توګه کول ټاکنې په نومري ورځ ښکته ورسېدلې او د دوی ورځې لپاره هم په ښه توګه په ښه حرامه فضا کې خلک راغله خپلې رایې ورکړلې او په ښه توګه یې خپل رایې وکاروله. ستاسو مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو ته غوږ ستاسو هم کولای شئ. ازادي راډیو په غږ ثبتونکو ټلیفونونه باندې موږ ته زنګ راوي او خپل پیغام ثبت کړئ.
د ازادي راډیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس.
اټس ا هورابل هورابل امبراسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې ده. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېږي. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي. تر هغه وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مهیروي.